واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلی چې غیر قانوني افغان مهاجرین باید خپل هیواد ته ستانه شي. وحیدی یو ځل بیا په هغه هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مهاجرینو په ستنېدو باندې ټینګار کړی او وایي چې نور کډوال باید هم د یو منظم پروګرام په ترڅ کې خپل هیواد ته ولېږل شي چې د نوموړي په وینا د خپل هیواد په آبادولو کې ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت شمیرنه کوي چې په تیرو وو ورځو کې نږدې 1000 افغانان په جبري توګه او یا په داوطلبانه ډول له ایران نه افغانستان ته شړل شوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. لږ تر لږه 15 کسان د چین په ختیځ کې په یوه څوپوړیزه ودانۍ کې د اور د لګېدو په پیښه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د اور د لګېدو په دغه پیښه کې 45 کسان ټپیان شوي دي. د چین دولتي تلویزیون د نانجینګ د ختیځ ښار د چارواکو په نقل قول پرون د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ په دغه 14 پوړیزه ودانۍ کې اور سهار وختي ولګېدو او وجه په یوه برقي بایسکل کې د اور لګېدل خودل شوي. په داسې حال کې چې پرون د شنبه په ورځ د هوت په 15مه په یوکران باندې د روسي د بشپړ نظامی ارغل دوه کاله پوره شو. یوکرین چارواکي وایي چې دغه هیواد د اوډیسه په خار باندې د روسي د وی بي پلوټا ډرون الوتکې په برید کې یو کس وژل شوی او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د یوکرین پوځ وایي چې څو فروند نور ډرون یې وویشتل. دا وروستۍ حمله په داسې حال کې وشوه چې د لویدیځې نړۍ مشران د یوکرین په پایتخت کیف کې د روسي د ارغل د دویمې کلیزې د لمانځلو په منظور راجمع شوي. په دغه ډله کې د اروپایي کمیسون رئیس میرمن اورسلا ونډرلین، د ایټالیا صدر اعظم جیورجیا میلانی، د بلجیم صدر اعظم الکساندر ډیکرو او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د یوکرین له متحدینو نه وغوښتل چې بې زړه کېږي دی نه. ستولتنبرګ په دې موقع په خپل پیغام کې ویلي چې د جنگ په ډګر کې وضعیت جدي دی او په یوکرین باندې د برلاسي د منځل لپاره د جمهور رئیس پوتین اصلي مخه نه ده بدله شوې او داسې نښې اونیکانی هم نه ښکاري چې ګوندې نوموړی به سولې ته غاړه کېږدي. متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد چې د جمعې په ورځ پر 1500 افرادو او شخصي کمپنیو باندې چې له روسیې سره د یوکرین په جنگ کې مرسته کوي بندیزونه لګولې. په دې جمله کې ګڼ شمېر چینایي شرکتونه هم شامل دي. زیاتره دا افراد له چین نه او یا له هانګ کانګ نه راسن د روسیې پوستا نظامی اکمالات رسوي. څو کمپنۍ چې له قزاقستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو نه سربستان، سریلانکا او ترکیې نه فعالیت کوي هم پنه کړل. په عین وخت کې د کمپیوټري چیپونو د نړۍ غټ شرکت د تایوان سیمی کنډکټر مینوفیکچرینګ کو پرون د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په جاپان کې خپله یو نوې فابریکا پرانستله. امریکایي موټر جوړونکو د متحده ایالاتو پر حکومت غږ کړی دی چې له مکسیکو نه دی د چین ساخت د موټرو د پرزجاتو په واردولو بندیز ولګی. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې د سوډان په کورنۍ جنگ کې دخیلو خواو باندې د بشر په ضد جرمونو الزامونه لګول شوي دي. دا رپورټ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر خپور کړه په جنگ کې کېله خواوې په پراخه پیمانه د ملکیانو پر خلاف د جرمونو او په بوګنونکو سرغړونو تورن شوې دي. د سودان او اسلووالو ځواکونو او د چټک حرکت ملاتړ په ځواکونو باندې تور لګول شوې ده چې لږ تر لږه 4000 او 6000 ملکیانې وجلی او په جبري توګه 3 میلیون نه زیات خلک د سودان دننه او یا ګاونډي هوازونو ته په تېښته اړ کړی دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ توماس ویست د قطر پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې غونډه ستایلې او د افغانستان په تړاو یې د دغه نورو غونډو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې تر راتلونکو 15 میاشتو وروسته کېدای سي په دوحه کې به یوه بل غونډه هم جوړه شي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کې ووري.
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست قطر پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو په جوړې شوې غونډه کې د ګډون وروسته ویلي چې د دې غونډې ټولو ګډونوالو غوښتل چې دا وګوري چې افغان میرمنې او نجونې زده کړو، کار او عام ژوند ته بیرته ستنی شي. د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په کوربتوب افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادو د ځانګړو استازو په دورځنۍ غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه خبرې وکړه. توماس ویست د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې د امریکا متحده ایالات په دوه کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړې شوې غونډې پسې د دغه نورو غونډو د جوړېدو د هرکلي ترڅنګ په نړیوال سیستم کې د افغانستان د ادغام لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بهیر په ترڅ کې د لارې د نقشې د ترتیبولو غوښتنه هم کړې ده. ښاغلي ویست ویلي چې د افغانانو خیر ښېګڼه او د نړیوالې ټولنې ګډې ګټې باید دغه کار لارښود وسي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق برهادي دی وی چې کله شي سره کلګ شپږ میاشو بیا په قطر کې د افغانستان په تړاو یو بل غونډه جوړ شي. خغله پر هدي هیله لري چې په بل غونډه کې به د طالبان حکومت اساسي هم برخه واخلي.
طالبان متوجه شوهند چې با اشتراک نکردن در دوحه تقریبا حقیقت خود یک گل زدن، اگر یک اصطلاح فوتبال استفاده کنیم، به خاطر که در اوج دیدیم که چقدر نماینده های دیگر کشورها بین هم ملاقات های داشتن و با هم دیگر ملاقات ها داشتن. طالبان تنها از خاطر 3-4 نفر نمایندگان جامعه مدنی در حقیقت بسیار ملاقات های دیگه از دستشان رفت که علاقمند بودن که او را می داشتن و حتی سرمنشی هم به یک شکل دیگه اینا را می دید اگر در دوحه حضور می داشتن. حال هم سرمنشی اینطور نشان داده که نماینده خود تعیین میشه و قطعنامه شورای امنیت است، اما نظری طالبان گرفته میشه و طالبان هم یک نرمش نشان دادن.
دسیسی چارای اوبل کارپو احمد سیدی فکر کوي چې دوه غونډې کومه خاصه لاسته راوړنه نه لرله، ځکه چې د ښاغلي سیدی په وینا په دې غونډه کې لویدیځ هیوادونو استازي یو طرف او د چین، روسیې او ایران استازي بل طرف ته ولاړو.
شخصي دوه دستاوردی نداشت چون نتوانست الویه صادر کنه. حتی در حین دیدگاه و بازدیدها تضادها به اوج خود رسیده بود. روسیه، چین، ایران یک طرف بودن و کشورهای دیگه یک طرف بودن. بنابراین نشست دو یک نشست ناکامی بود.
در بلی خواه افغانستان لپاره در چین زنگری استازی یو شیو یونگ در شنبه پر از در اکسپر تولیزیز شبکه که در دوهی در غنده پر را دیکلی چی در دوهی غنده در طالبان و در حکمت سره به خبرو که یو زلبیه ناکام شوا. حقی ویلی چی چین او در سیمی هوادو در دقیقی خبرو ترسره که دو تم لرل. خود دقیقی چینهی دیپلومات ویلی چی در دوهی پر غنده که په ټولو هغه اندېښنو باندې خبرې شوي چې افغانستان بیا د تروریستي ډلو په پټنځای بدل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په قطر کې د افغانستان په اړه د غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې د یو ځانګړي استازي د ګمارلو په اړه سلا مشورې پیلي چې طالبان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ چارې تنظیم. هغه وویل چې طالبانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو هغوی بلنه ونه منله. ښاغلي ګوتریش هیله وښوده چې د طالبانو استازي به په راتلونکي کې په دا ډول نورو غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو په یو نه کې د ګډون لپاره یو لړ شرایط ټاکلي وو چې د ښاغلي ګوتریش په وینا ملګرو ملتونو ته د منظورو نه وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوحې دا غونډه ډېره مثمره وبلله او د دې غونډې د جوړېدو د هدف په اړه یې وویل چې یو سوله ییز افغانستان غوښتونکي وو، داسې افغانستان چې هم له ځان او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې وي او د یو ملي حاکمیت لرونکي هېواد په توګه د خپلو نړیوالو ژمنو عملي کولو توان ولري.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلی شئ.
درنوریدونکو، پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه کاله پوره شول د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس پر روسیې د سباندې 500 نور بندیزونه اعلان کړل چې علت یې په اوکراین کې د مسکو روانه جګړه او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی مړینه ده. په ورته وخت کې جو بایدن د امریکا په کانګرس کې له استازو جرګې غوښتنه وکړه د کیف لپاره د مالی مرستې غوښتل سوې بسته تصویب کړي. نور حال پر پټ کې واوري.
د اوکراین دفاعي ځواکونه د روسیې د یرغلګرو پوځیانو د شاتمبولو هڅه کوي. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیې 500 تازه بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو روسیې ادارو او اشخاصو باندې لګول شوې دي چې پر اوکراین د روسیې د برید او د روسیې د اپوزیسیون د پخواني مشر الکسی ناوالنی په بندي کولو او مرګ کې لاس لري.
پوتین فکر کولو چې د پاسانۍ د اوکراین د خلکو اراده بدلولې شي. د دې عمل هغه پر اوکراین برید وکړو. دوه کال وروسته پوتین اوس هم غلط دی. اوکراین اوس هم کلک ولاړ دی. اوکراین اوس هم آزاد دی او د اوکراین ولس اوس هم د پوتین د سخت وحشت پر وړاندې مات شوی نه دی.
ولسمشر بایدن وایي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د الکسی ناوالنی د کونډې او لور سره ولیدل. بایدن وایي هغه ته ډاټ ورکړای چې پوتین به له روسیې د باندې پر نورو د بریدونو او په کور دننه د خلکو د شکنجه کولو بیا ورکړي. ارجنټاین ته د یو سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا غاک یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل چې د په باور بندیزونه به د روسیې په اقتصاد، هاوس او د انرژي د سکتور پر اثری کولو مهاله اغیز ولري. بلینکن د ناوالنی یادونه هم وکړه.
موږ د ناوالنی د مرګ په تړاو د دریو کسانو پر وړاندې اقدام کوو. په دې کې د روسیې د زندانونو عمومي مشر، سیمه ایز مشر او د زندانونو د رئیس مرستیال شامل دي.
بلخوا پوتین په مسکو کې د خپل پلرنی ټاټوبي څخه د دفاع د ورځې په نوم په منځونو کې برخه واخیستله. پوتین په خپل وینا کې هغه روسان د اصلي قهرمانانو په نوم یاد کړ او وی سټایل چې په اوکراین کې جنگيږي. ځینې خلک فکر کوي چې د روسیې په زندان کې د ناوالنی ناڅاپي مرګ هي چې پوتین کمزور دی.
زه فکر کوم که پوتین پر ځان باور درلودي ناوالنی به نه وای وژلې. زه فکر کوم دا د هغه چا کار دی چې ډاریږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل واک د بایللو څخه په ډار کې دی، ځکه که هغه واک وبایلي مړ به شي.
روسیا د ناوالنی مړینه طبیعي بولي. براودر پر روسیې د امریکا نوی بندیزونه وسایل او ویل چې روسیا اوس هم د پیسو د ترلاسه کولو یوې سرچینې ته لاسرسی لري.
نو تر هغه چې روسیا د تیلو پلور ته د دوام ورکولو ولټیا ولري، دغه هیواد به توغندی او مهمات وپیرل شي، خپل عسکرو ته به معاشونه هم ورکړي شي، جګړه به هم دوام وکړي. موږ تر اوسه په دې خبره سر نه دی خلاص کړی او دا یو معما ده.
د امریکا په سنا مجلس کې د دیموکرات ګوند مشر سناتور چک شومر د امریکایي سناتورانو د وی ډلې سره د جمعې په ورځ اوکراین ته تللی. شومر او ملګری به اوکراین ته د امریکا د نویو مرستو د ورکولو په اړه اوکراینی چارواکو ته ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو اکثریت لرونکي استازو جرګې لا لوړاندې اوکراین ته د امریکا 8 میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده. بریښنا مرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په عام محضر کې د اعدام د پریکړو تطبیق سره مخالفت ښودلې او دا ډول اقدامات یې د ژوند د حق سره په ټکر کې بللې دي. د حقوقي چارو شنونکي وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي نظام عادلانه نه دی. قضایي قوه حقوقي مشروعیت نه لري. لوی څارندوالي د مدافع وکیلانو انجمن او قاضیان خپلواک نه دي. ټول په طالبانو پورې اړه لري.
د طالبانو حکومت د ستره محکمې لخوا د غزنی په ولایت کې د دوه تنو له اعدام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو چارواکو څخه د اعدام د لړۍ د بندیدو او د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
موږ د ټولو اعدامونو سره مخالف یو، ځکه چې دا د ژوند د حق څخه سرغړونه ده. طالبان په پرلپسې ډول په عام حاضر کې اعدامونو ته دوام ورکوي، کوم چې د انساني کرامت څخه د ډېرې سختې سرغړونې تر څنګ د نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه هم سرغړونه ده چې هیڅ زغملو نه ده.
د طالبان د حکومت سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې درې ګونو محکمو د پریکړې او د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تایید وروسته د پنځمې په ورځ د فبروري په 22مه د غزنی ولایت د علیلالا کلی د فوټبال سټیډیوم کې پر دوه تنو باندې په عام محضر کې د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د حقوقي چارو شنونکي عبدالسبحان مثبت امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په اوس وخت کې د طالبان د محاکمو پر بهیر شک لري.
د موږ شک په دې روان باندې د محاکمې په کړنو باندې ده. کنه د مجازات د اعدام او د قصاص د افغانستان په حقوقي نظام کې له سلو کلونو را په دې خوښتون درلوده، حتی له دې په خوا هم، او دا له حقوقي اړخه کوم ستونزه نه لري. د جزا په کود کې دا شتون لري او تعزیري مجازات بیا په خپله شریعت پورې حنفي فقه پورې اړه لري.
ښاغلی مصباح وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي نظام عادلانه نه دی.
په افغانستان کې قضایا قوه هغه حقوقي مشروعیت چې باید ولري نه لري، نهادونه مستقله نه دي، یعنی په خپله لویه سارندوالي د مدافع وکیلان و انجمن قضات با تجربه نه دي او مستقله نه دي، ځکه ټول د طالبانو تحریک پورې اړه لري. نو دلته ټوله حقوقي قضایا قوه په ټوله کې تر سوال لاندې ده. په داسې حال کې چې داسې مهمه حقوقي موضوع چې هغه کې د اعدام چې دی حق د ژوند پورې اړه لري، نو دا طبعا تر سوال لاندې ده. اوس که دوی دغسې کړنې کوي، دا په حقیقت کې عادلانه نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یا یونما او د ملګرو ملتونو د مشر انتونی ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک هم په جلا جلا څرګندونو کې د طالبان د ستري محکمې لخوا په غزنی کې دوه تن ته د اعدام د سزا تطبیق سره مخالفت ښودلې وو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اورېدونکو، د ملګرو ملتونو لخوا د خوست په ولایت کې 3.3 میلیونه ډالر په ارزښت 28 لوی او وړې رغنیزې پروژې پیل شوې. په دغو پروژو کې تر 8000 زیات کسان په ورځنی دنده بوخت دي. دغه کارګر را طالبانو د اوږدمهاله دندو غوښتنه کوي. د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي هڅه کوي ترڅو د نورو موسسو سره هم د ورته پروژو چارې جاري وساتي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې باوري.
په خوست کې د ملګرو ملتونو د ټولنیزو او اقتصادي چارو د پروژو د څنګ یا یونیپس په مالی ملاتړ د ښار په بیلابیلو ساحو کې د 28 پروژو رغنیزې چارې دوام لري. په دغو رغنیزو پروژو کې چې تر 8000 زیات کسان په ورځنی دنده بوخت دي، دغه کارګر که څه هم خوښ دي خو غوښتنه لري چې دوی او نورو ځوانانو ته دایمي کار زمینه برابر شي.
یک دومره خوښ چې موږ د څه وخت کېږي چې بکوره نوست وو د کورو کریه هر څه جبر نه وختي وي هیڅ هم نه لرل. او شچلوړو په بازار ته بازار کوم زری نه ملاوي دا تش تش به روغلو. او شکر الحمدلله دا پروژه پال شو میته کور کبر بار شمیک به الله رزق وګټو، الله مکن پاکا بو وګټو، ډیر خلکو ته سخلت روغه دا کې الحمدلله
ډیر خوښ چې مونږ تا کور پیدا شو. آینده که د نور خوست ول ډیر به کور دی به یغه د پر نوې پروژه مقصد نوې کور پیدا شي.
بلورته د خوست قومي مشران وایي چې دغه سرغنیزي پروژې د ځوانانو لپاره د کارموندنی ترڅنګ د شهر په شکل او د ترافیکي ستونزو په حل کې راغنده رول لري.
خلک د تکلیف سره مخامخ دي ځکه چې دلته استهام ډیر زیات دی په سرکونو باندې، او ډېر اهمیت په دې کې دی چې دلته خلک به غریبانان خلک کور کې وکی هغه د پر رزق یو وسیله برابره.
بل خو د خوست فاروال بسم الله بلال وایچ پر دغه 28 پروژو 3.3 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې هر پروژه له 1.5 لک ډالر پورې لګښت لري. د نوموړي په خبره چې هڅه کوي تر څو د نورو موسسو سره هم د ورته پروژو چارې جاری وساتي.
تقریبا 28 پروژې دي په 28 کې شپږ تکمیل شوې دي او دو به کم کورونه پدې چې هغه ان شاء الله په تکمیل دو دي. نو تقریبا 1,300 کارګر دي او 3.3 میلیونه د دې بجوا.
د طالبانو پر اتاک ډیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل دفترونه وتړل چې په پایله کې په سلګونو زره ځوانانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د شننکو په باور د ځوانانو لپاره دایمي کار تر څنګ د ورته رغنیزو پروژو عملي کول هم یو اړتیا ده. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
او د تورپوستو خلکو لخوا د تورپوستو خلکو انځورونه دا په لندن کې یو نوی نندارتون دی چې هدف یې د افریقایي نسلونو په اړه د لیدلوري لسره تعریفول دی. د برتانیې د انځورونو د ملي ګالري په دغه نندارتون کې د 22 تورپوستو هنرمندانو آثار نندارې ته وړاندې شوی دی. نور حال پر بورګو وري.
هنرمند ایمی شفرد وروسته لاغی ډیر شهرت ومن چې د امریکا د پخوانی لمړی میرمن میشل اوباما دا انځور جوړ کړ. اوس دا انځور د لندن د انځورونو په ملي ګالری کې د هغه نوی نندارتون برخه ده چې ټول نقاشۍ د تورپوستو هنرمندانو لخوا شوې دي. د دې نندارتون منتظم اکویشن 55 داسې هنري آثار غوره کړی څو پکې وپلټي چې تور خلک په هنر کې څنګه انځور شوي دي. د دینندرتون تنظیم 15 کاله وخت نیولای خو ایشون باور لري چې نندرتون په ډیر مناسب وخت کې پرانستل شوی دی.
موږ هم د اوس په داسې پړاو کې ژوند کوو چې تورپوستي هنرمندان د غیر معمولی مهارت په کچه کار کوي او په نړیوال ډګر کې په داسې کچه مانځل کیږي او پیژندل کیږي چې مخکې په تاریخ کې ساری نه ولیدل شوی. نو دا د مانځلو ارزښت لري.
په تاریخي توګه سپین پوستي غربي هنرمندان ډیر برلاسي وو چې تور پوستي خلک څه ډول انځور کړي چې اکثره به د تابع یا د پردي او بهراني په نقش کې انځورول. خو دغه زرینې لوړې مجسمې په څیر کار د کلاسیکي مجسمې عصري تعبیر خیي چې په یو تور پوستي شخصیت تمرکز کوي.
زما په اند دا چوکاټ بندي مهمه دي ځکه چې په تاریخي توګه د لویدیز هنر تاریخ په اوږدو کې منکولای شو پیړۍ پیړۍ شاته ولاړ شو. د تورپوستو خلکو اکثره انځورونه د اروپایي هنرمندانو، لویدیز هنرمندانو، سپین پوستو هنرمندانو لخوا کاغل شوی دي. په دې کې سم یا غلط نشته، خدا د تورپوستي هنرمندانو رول منځوي کوي.
په دې نندارتون کې تاریخي پیښې د یو نوي لیدلوري سره انځور شوی دي. په دې اثر کې د 13مې او 19مې پیړۍ دوی تورپوستي خزینه اتلانې انځوري شوې دي. په دې اثر کې بیا هنرمند کیماتي دونګور خپل میرمن د دې هنري کار لپاره ماډل کړې ده چې د تورپوستو تاریخ د عصري خلکو سره ترکیب شوی.
په دې نندارتون کې زما دوه نقاشۍ نندارې ته ایښودل شوې دي. په اصل کې دا د دوه تاریخي تورپوستو میرمنو انځورونه دي. یوې د ماروین نینی د 13مې پیړۍ د جیمیکا څخه او بلې هریټ توبمن د 19مې پیړۍ د امریکا څخه دواړه فعالان وي. په حقیقت کې د مریتو په وړاندې مبارزه کې پوځي قومندانان وي.
د تورپوستو هنرمندانو د نندارتون چې تورپوستي شخصیتونه انځوروي بعد فبروری میاشت ل 22 مینا د می میاشت تر 19 نیټه پوری پرانیستای وی. برېښنا عمر خیل د امریکا غک واشنگتن.
متزا درخونه بلا بیل درې زونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ګزن ناروغي او وایروس د تشخیص لابراتوار پرانستل کیږي چې د پولیو د ناروغي په جر او کره تشخیص کې اړین رول لري. نور تفصیل د لیمه امیر خیلی په راپور کې واوري.
څو موده مخکې د امیر روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي مرستندویو ادارو لخوا په کابل کې د پولیو د تشخیص لابراتوار پرانستل شو چې د دې لابراتوار په واسطه به په هیواد دننه د پولیو نمونې معاینه کیږي او په لنډ وخت کې به هغه سیمې په ګوته کیږي چې وایرس پکې موجود وي. د پلازمینې کابل یو شمېر روغتیا پالان او عام خاریان وایي د دې لابراتوار ګټه دا ده چې د پولیو واقعیت به په لنډه موده کې تشخیص او د مخنیوي لپاره به ورته تدابیر نیول کیږي. د کابل په ستفل روغتون کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر اسمت الله حسن په دې اکله داسې ویل
د امراضو یا ویروسونو څخه د جلوګيري یا مخنیوي لپاره د همداسې اقدام توقع کیدل شي باید ډیر په خوښ وي وای خو اوس هم ساره وخت دا کار وشو او ډیر خمسپت اړین ګام دی په دې برخه کې یو خو به اړ نه یاستو چې ګوندي هوادونو ته منتظر پات شو ترڅو هغوی راته ووي چې د پولیو نمونه مثبت ده یا منفی ده. بل غټه د ما په نظر دا د چپلنګ وخت کې به ټولو ترسدګي کی او که خدای مکلا کوم ځای کې واقعیت هم راځین او د مخنیوي لپاره به ژر اقدامات هم کیږي او دا یو ډیر ښه ګام دی.
لبلې خو همکاریان هم د ګوزن زد مبارزه کې د امیر روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو همکاریستي او زیاتوي د پولیو په خېد په خوا په پرتل کمی شوې دي او د دې لابراتوار په پرانستلو سره به نور هم اصلاحات راشي. دوتونو کابل خاریانو محسا او مېرا آشنا رادیو ته وویل
د امیر روغتیا وزارت او نور داخلي او خارجي بنسټونو هڅه په دغه برخه کې د ستاینې وړ دي چې د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته د دوام ورکړي. خو ویل ګیم د څور د وړاندې د ګوزن لپاره د تشخیص د لابراتوار پرنستنه و نو موږ هیله من یو چې همداسې خپل مرستې جاري وساتي دوی له افغانستان سره چې خدای مکړه دلته بیا د پولیو مرض زیاتوالی پیدا نه کړي.
فایدې خو یې زیاتې دي خو یو فایده یې دام ده چې نور به اصلاحات راشي یعنی د ګوزن ناروغي او کومې پیښې چې دي دا به ورسره کمی شي او آهسته آهسته به افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې دا د پولیو ناروغي پکې اصلا وجود ونه لري او موږ هم همداسې یو څه ته په تماس تو.
په افغانستان کې د پولیو د تشخیص لابراتوار په لومړي ځل د بیل ګیټس بنسټ روغتیا نړیوال سازمان او د پولیو د لابراتوارونو د نړیوال شبکې په ملاتړ جوړ شوی چې له دې وروسته به د ګوزن اړوند ټسټونه په هیواد دننه کیږي. امریکا
غک آشنا رادیو
کابل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.